دوی وای کله چې خپل همزول او ملګری په پاکو جامو کې خونځي او ته د تک پر مهال ویني سخت زوريږي. دغه ماشومان له وسنۍ حکومتي چارواکو او مرستندوی دارو غواړي چې ورسره مرسته وکړي څو له سختو اقتصادي حالاتو او شاکا کارونو وژغورل شي. په کونړ کې چارواکي به وای په جنگونو بمباري او چاودنو او د تور ته نورو پیښو کې د وژل شو او معلول شوی کورنیو ته میاشتنی معاشونه مقرر کړي او د وخت په پوره کېدو ورکول کیږي. په کونړ کې هغه په سلګونو یتیم بې سرپرسته او غریب ماشومان چې د کورنیو د ګټې وټې او نفقې پیدا کولو درانه پیټي پر کیو وجودونو بار دی په داسې حال کې د مرستو غوښتنه کوي چې تیرو شلکلنو او له هغه وړاندې جنگونو له ډېرې کورنۍ د سره او ګټې سرونه اخستی او دغه کورنۍ نن سبا د کمزور اقتصاد لامل کړهونه غالي.
آزادی رادیوی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
احمد شلباریم شی چاری
چرته لدراشا تم فادر پسی وګورا.
په پېښور کې کډوال هنرمندان له افغان طالبانو یو غشتنه لري. د دې ترڅنګ به مو په پېښور کې د هنرمندانو لیوینه به ټولنې خبر کړو.
لیکن موږ سره رائټران هم دي، شاعران هم دي، طبلا نواز هم شته، لیک موسر رباب والم شته، لیک موسیقار والم شته.
په دې خبرونه کې مو د سندرو بانډارونو ته هم ورولو. په لندن کې لمیشت افغان لیکوال او شاعر افضل ټکور سره شخیدلایم.
د وطن او د تیرې زمانی ارمان زمونږ د شعر موضوع ده. په کټ کې
یو شمیر نوی پښتو کتابونه تازه چاپ شوی دي.
پر پښتو ادب باندې د مشروطیت غورځنګ اغیزې او شعر پوهنه د زتو زخت اسلام د تمدن تاریخ د افغانستان معاصر تاریخ
د دې سربیره به مو په دې خبرونه کې د یو شمیر نورو کتابونو له چاپه هم خبر کړو او د یو نوی کتاب د مخکتنی غونډې ته مو ورولو. یوشمیر افغان سندرغاړي چې پاکستان ته کډوال شوي دي له طالبانو غواړي چې په افغانستان کې دننه دي د دوی پر هنري کارونو لګېدلې بندیزونه لرې کړي. وروسته تر دې چې د 2020 کال د اګست په 15مه طالبانو کابل ونیو په موسیقي بندیز ولګاوه. د امر بالمعروف او نهي عن المنکر په باور موسیقي په اسلام کې ناروا ده، خو پاکستان ته تللي افغان سندرغاړي وایي چې د موسیقي له لارې به یې خپلو ماشومانو ته یوه مړۍ ډوډۍ پیدا کوله. د دې سرګندونو جزئیات په دې راپور کې.
زما زوی دی، هغه اول نمره مکتبونه مې استلې، کله غریب ګندنه خرڅې او کله پالک خرڅې. تر ټولو ډیر زیات خپه د خپل الوادونو ته يم.
چرته له دراشا تم فادر پسې وګورا.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی افغان سندرغاړی خوشحال تاجوی اتلس کاله د افغان ولس روح او روان په اصلي افغاني موسیقي خړوب کړی. خو په خبره نن سبا دا چې د طالبان حکومت خپل هنر ته پریږدي، په خپل رواني د منی باد لګیدلې دی. خوشحال تاج ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی، په داسې حال کې چې دوه ناروغان ورته پراته دي، پلار یې ګوزان وهلی او مشر ورور یې د سرطان په ناروغۍ اخته دی.
زما پلار جان تاج محمد استاد یو نیم کال کېږي چې فالج دی، په کټ پروت دی. زما مشر ورور د سرطان په ناروغۍ اخته دی. چې سندر ویل راته بند شو، څه کار زمينه خو ما ته برابر شي کنه، چې تر څو د خپل کورنۍ زور باندې وروزمو پالم.
نوموړی وایي چې د جمهوری نظام پر مهال ځانته دفتر درلوده، معفلون دتلو، له ټلویزیونونو څخه د خپل هنر په مرسته معاش اخیسته. خو اوس دا چې پر افغانستان طالبان بیا واکمن شوي او موسیقي بنده کړي، دای او کورنۍ یې یوې مړۍ ډوډۍ ته حیران دي. یو بل تن افغان سندرغاړی نقیب الله شوقي هم له اقتصادي ستونزو شکایت کوي. هغه ازادي راډیو ته ویل چې د کورنۍ د نفقې د برابرولو لپاره د سړک پر سر توکي هم وپلورل، خو په خبره د اړتیا وړ لومړنیو توکو اخیستلو ته هم حیران دي.
وړو خو داسې شیان هغه ګیس هم نشته دی، ترکاري وړو چې پخو لرګي مین ختم دی، هېڅ شی هم په خدای کې. دولس کسه فامیل مې دي کور کې، شپږ مې لورګانې دي، دوه مې ښځې دي، درې مې زامن دي خورجانې.
طالبان وایي موسیقي په اسلام کې حرامه ده او څوک چې غږوي یو غیر اسلامي عمل ترسره کوي. پاکستان ته یو شمیر کړه شوی افغان سندرغړی وایي چې دوی په کډوالۍ کې هم له ګڼو اقتصادي ستونزو سره لاسو ګریوان دي. زیا سهار چې د امنیتي ستونزو له امله پاکستان ته کډه شوی، په افغانستان کې له حاکم نظام څخه غواړي چې دوی ته د ګواښونو پر ځای د خپل هنر په برخه کې د فعالیت اجازه ورکړي.
سم غټلې هغه پیسې مې سره هم پخېټه خوړې، درې اولادونه مې مریضان دي، تلسیمې دي، وینه کموي، دا غوي مصرفونه کول د اسما د وس کار نو. یو پیغام رسون کې خلک یو دور ولې د سولې د خوشحالۍ د مینې د محبت نو دا وختونه لرم چې یوازې زنیم زما په شمول داسې ډېر هنرمندان چې څوک تبله غږي، څوک رباب غږونکی دی، څوک کیبورډ غږونکی، څوک سکسفون غږي، بچي وطن کې پاتې نو که دوی ته اجازه ورکړي نو دا به ډېره ښه.
زیا سهار زیاته کړه چې په نړۍ کې نور اسلامي ملکونه هم شته، هغوی هنرمند او موسیقي ته ډیر په درنه ګوري، خو موږ خپل هیواد په دې ګناه چې سندرغاړیو کډوالۍ ته اړ شو. افغان سندرغاړی احمد مرید بیل ټول هنرمندانو چې له هیواد بهر ژوند کوي او اقتصادي حالت یې ښه دی غواړي چې د افغانستان په دې سختو شرایطو کې د خپل هنرمندانو لاسنیوی وکړي.
مرسته ښه ده، هر څوک چې هر څومره کولی شي شخصي دي وکړي. شخصا زه چمتو یم څومره مې چتوان وي له خپلو هنرمندانو سره مرسته وکړم. هغه سندرغاړي چې بهر د خوښیو په مراسمو کې زیات ګډون کوي، کنسرتونه ورکوي، په هغو باندې هم غږ کوم چې په افغانستان کې له خپلو هنرمندانو سره مالي مرسته وکړي.
د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ بنسټګر او اوس په بهر کې د همدې بنسټ مسؤول ډاکټر احمد سرمست ازادي روډیو ته ویل چې د هنرمندانو عاید لامدې هنر څخه و چې طالبان ورنه واخیست. ښاغلی سرمست وایي چې دی له هیواد څخه بهر پار کنسرت کې د افغان هنرمندانو ستونزې له نړیوالو سره شریکوي، خو په خبره یې تر کومه چې طالبان وي د هنرمند د ژوند حالت به همداسې له ګڼو سختیو سره مالی وي.
تا زمانی که حکومت طالبان پا بر جای است ناممکن است که مشکل
تر هغه چې د طالبانو حکومت ده ناشونی ده چې د افغان هنرمندانو ستونزې حل شي. ناممکن ده چې د افغانستان د خلکو د موسیقي حق ورکړل شي. چې دا حالت همداسې وغځيږي نه یوازې ده چې د هنرمندانو ستونزې نه هواریږي، بلکې د افغاني موسیقي غنی میراث هم د نابودۍ له خطر سره مخ دی.
کله چې د 2020 کال د اگست په نیمایي کې د افغانستان جمهوری نظام سقوط وکړ، د طالبانو حکومت د موسیقي اورول او اوریدل منع کړل. په ودونو کې او له رسنیو دغه شان د ښاري موټرو چلوونکو ته هم سپارښتنه وشوې چې موسیقي ونه غږوي.
په راپور کې مو واورېدل چې پاکستان ته تللي افغان هنرمندان له طالبانو غواړي چې د دوی په هنر لګېدلي بندیزونه دې لرې شي. مخکې تر دې چې د طالبانو د سندرو او موسیقي په اړه تفصیل یو راپور د سر شریک کړم، پېښور ته به مخه کړم چې د طالبانو له حاکمیت وروسته ګڼو افغان هنرمندانو د شرط مخه کړې ده. په پېښور کې هنرمندانو نوې ټولنه جوړه کړې ده. دوی وایي چې د هنر کدی په نوم یو ځای هم د هنرمندانو د راغونډېدو لپاره جوړوي. دا ټولنه چې د خیبر پښتونخوا د هنرمندانو لپاره ده پکې شاوخوا 270 کسان راغونډ شوي دي. تفصیل په دې راپور کې
په پیښور کې د آرټست اکشن فاونډیشن په نوم د دې ټولنې غړو د نومبر په 28 نیټه په خبری کانفرنس کې وویل چې د پښتونخوا هنرمندان د بیروزګاری، غربت او یو شمیر نور ستونزو سره مخ دي او د دوی د تنظیم به هڅه کوي چې د سندرغاړو، د موسیقۍ، د آلاتو غږونکو او نورو فنکارانو د ستونزو حل کولو لپاره یو کوټلې تګلارې جوړ کړي. د دې ټولنې مرستیال مشر او وتلی پښتون پنکار طارق جمال دوائی
لیک موږ سره رائټران هم دي، شاعران هم دي، ما خو تاسو وی دي ک موږ سره طبله نواز هم شته، لیک موږ سره رباب وال هم شته، لیک موږ ستار وال هم شته، لیک موږ سره ورکوټ آرټستان چې کوم دي هغه هم شته. موږ مطلب لارې فنون لطیفه سره چې کوم غبي ریلیټډ کسان وي هغه هم سره شامل دي. پښه وی مونږه دا نشتر حال ورته دا مونږه غلي په دې نړۍ کې مونږ لیکلي چې مونږه دا سيزه په کار دی لکه هنر کدی غونته چې الته هر مازیګر دلته خو نور انټرټینمنټ شته نه چې دا فنکاران راغونډيږي خپل کیسه مسولي وي سو ډیسکشن نو دا مونږ پلان کې شته او ما خالي تاسو په دمو پریس ریلیز کوم ګوره.
د یاد تنظیم جنرال سیکرټری شازی محالم وویل چې دوی به هڅه کوي چې د هنر کدی په نوم په پیښور کې د هنرمندانو د کار روزګار لپاره یو ځانګړی ځای هم جوړ کړي.
موږ وایي چې د فاونډیشن په ذریعہ باندې مونږ آرټستانو لپاره یو داسې ځای منتخب کړو چې هلته کې زموږ ناسته هم کیږي او مونږ په نشتر حال کې مختلف په خپل پښتو په خپل کلچر په خپل دود په خپل دستور باندې پروګرامونه هم کوو. زما په خیال چې فاونډیشن به مونږ سره ډېر زیات مدد کوي او د دغې په وساطت به زموږ ټول فنکاران مونږ هر وخت راغونی یو هغوی به د خپل فلمي پروجکشن چې کوم دی د دې آرټسټ اکشن فاونډیشن په وجه باندې دا وخت مونږ سره 280 منیمم او میکسیمم 275-280 کسان دي او دا مونږ سره ممبران دي او نور هم را روان دي.
د تنظیم یوې بلې غړي او هنرمندي فوزیه ګلالۍ وویل چې د دوی ملګري هنرمندان خپل کورونه او د سر د پناه ځایونه هم نه لري او دوی به هڅه کوي چې دا ستونزې هم حل کړي.
دا د چې دلته زمنګ د آرټستانو هنرمند فنکارانو لپاره چې کم ضرورت دی نو که ریشاره باندې وي د دې ډیر کسان داسي د خپل کورونه نشته. زمنګ دا کوشش چې هغه د پردا سم هاوسینګ سکیم والے کسانو سره من خبرو کو چې دا غي د پاره یو من ته یو زم دغه کی چې هغه د پاره منګه لګیو سټرګل کو کنه من سومره چې فاونډیشن والی چې منګه آرټستانو یو خپل کالونی وي او دا غي نه علاوه منګه وای چې کم داسي ډاکټران دی یا دغه چې کم ځونو کې زمنګ جان پہچان دی یا سو اغه حساب سره منګه داغي سره روزي کیږي چې زمنګ د آرټستانو تاسو یو رس فری کې چې اغه لکم اس کم منګه اغه مفت علاج حکولي شو کنه.
په خبري کانفرنس کې دوی په نشترال پیښور کې د خیبر پښتونخوا د فنکارانو لپاره د یوې لوی دستوري را جوړولو اعلان هم وکړو او دوی وویل چې د پښتونخوا د حکومت سره په شریکه همکاري به دوی په دغه ونده کې خپل را روانه تګلارې اعلانوي.
په پیښور کې د سمیسو هنرمندانو ټولنه جوړه شوې ده. لوی خبرتیا وروسته به د سندریزو بانډارونو پاړه واوري.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
سندریز بانډارونه ولې پکې شوې دي؟ په دې بانډارونو کې بیا هغه هاي هوي او مستي څنګه راتلی شي؟ دا بانډارونه به یو وخت طالبانو په مدرسو او د جماعتونو په حجرو کې کول. کله به دا بانډارونه چمبو چغکو او حتی تالونو او کاسو پسې مست کړل. نن سبا دا میلې سړې شوې دي. په دې راپور کې سره اورو.
د افغاني کلتور د ډېرې نورو دودونو ترڅنګ یو دود بانډار دی چې د کلیوالي سیمو ترڅنګ په نیمه شاري سیمو کې هم رواج لري. دغه دود تر عام ولس په طالبانو کې زیات رواج دی چې هغه په دیني مدرسو او د جماعتونو په حجرو کې پالي، خو د دغه ځایونو ترڅنګ د ملکانو او خانانو په میلمستونونو کې هم بانډار نه کیږي. په دغه بانډارونو کې د صوفیانا او عارفانه کلام ترڅنګ ملي حماسي او بانډاري سندرې بلل کیږي. خو د دې ترڅنګ له نړ چې غاکې شلنګونو دریا او تال سره پخوانی نکلنه هم اچول کیږي.
خدایا لویا دتا خارې ګلمکیای
که څه هم چې بندارنه دی وي ورسته پات ټولنی دود بلل کیږي، خو شاعر لیکوال او ژورنالیست بارکوال میاخیل بندار د پرمختللې نړۍ له جدیدو کنسرتونو سره پرتله کوي.
په خو په دې پښتني سیمو کې ز په خپل په داس بندارو کې ما برخه اخیستل چې په غوږ په طالبانو سندري ویلې. دغه طالبانو په خپل دغه شعرونه لیکل هم او دوی په خپل لتال سره او دغه شعر سره به دغه سندري ویلې. هم د دې بندارونو اهمیت پڅ کې و. د دې اهمیت په دې کې و چې خلک بچ بکل کله د ژوند له چارو ستړي وو په ونی کې یا په میاشت کې دغه بندارونو جوړېدل، نو دغه د دوی لپاره د تفریح وسیله و. ځکه چې په دغه سیمو کې لکه په نور نړۍ کې کنسرتونه کیږي، د موسیقي پروګرامونه جوړیږي، یاد نور د تفریح ځایونه یا دغه په دغه سیمو کې نو، نو دغه بانډارونه د دوی لپاره د تفریح یو ډیر لوی وسیله و. خو اوس چې دغه بانډارونه ختم شوی دی، په زموږ په سیمو کې ډیر بد اغېز شوی دی. زموږ ځوانان چې دی اوس زغم او برداشت ختم شوی دی او له موسیقي سره چې هغه کوم مینه و په هغه کچه هغه مینه اوس نه ده پاته.
که بارکوال میاخیل په بندارونو کې یوازې سندریا او شعرونه ویل دود بولی، خو د کوزی پښتونخوا شاعر لیکوال او خبریال کبیر شاکر بیا د ډیرای نورو شانو یادونه هم کوي.
بانډار چې هغه زموږ پښتني کلتور او هر ځای چې بچیر چې به یو ډیرا و چیر چې به یو مجلس کېدی چیر خاص کر په خوښ د ملکانو د دوه ډیرې په دغه کې به یو خلاص کېدی یو مجلس به اوس چې مجلس په فائنل ته په خوشحالي ورسید نو بیا به بانډار باندې جوړ. بانډار دغه چې په بانډار کې یوازې دا نه وي چې یو ټپی وي په بانډار کې د دنیا جهان چې په خوا به د دوه ملکو د دوه ایوادو جنگونه سی دغه غزلی به مویل کېدل. بانډار کې یوازې دا نه وي چې یو ټپه به وویل یا دا و چې موږ کوم وای کاکړی غاړي به ول نه نه په بانډار کې به دغه سوچ په بانډار کې به معراج نامه به هم و یعنی چې رسول پاک صلی الله علیه وسلم معراج ته تللو په بانډار کې به وفات نامه هم پکې و چې رسول پاک صلی الله علیه وسلم چې کوم وفات کاوه کزه دا وایم چې د امیر خسرو د دور څخه قوالی کوم ایجاد شوی ده قوالی د پښتو د بانډار څخه ایجاد شوی ده ول د بانډار د دې سمخ کو دا ورست امیر خسرو چې و هغه د مسلمانانو لپاره قوالی ایجاد یو
دم بیا غمنس و مداستا The gun kill you Ghamuladi uladi Hazar bar me shidvi
دا چې غزنای د هیواد جګړه ځپلو ولایتونو څخه یو دی او په وسنی وخت کې خلکو د ځینو مشکلاتو لامل ډیرای کلتوري دودونو تر شا اړولې ده. خو لیکوال شاعر او ژورنالیست اسد الله بلهار جلال زای د غزای یو وخت بندارونو پلازمې نه بولی خو وایي اوس پکې بیخی کمرنګ سوې دي.
باید یادونه وکم چې په تیر کې په غزنی کې ډیر درانه بندارونه کېدل د بلګې په ډول د تاسنګ په کلی کې باندې ټوپ ملي په بندر کې طالبانو آتا خپل صدر اعظم ټاکل او دا بندرونه اوس لکه د تیر په چیر هغه سي نسته. په ډیر کم سیمو کې به ځینې ځوانان په حجرو کې راټولېږي او کوي به خو تر ډیره هغه سي لکه د پخوا په څیر اوس هغه سي دود نه ده پاتې.
که د غزنی تر څنګ د هیواد په ډیری سیمو کې دغه دود د ختمېدو په حال کې دی خو پکتیکا ولایت ته څیرمه د قمردین کاري سیمې شاعر او لیکوال باز خان علمیار بیا په کلیوالي سیمو کې اوس هم د بندر تازه ساتل رواج بولي. دی وایي په دغه بندرونو کې د ټپو غاړو او نکلونو تر څنګ د نړ او چغه کې ژغول دود دی.
روزه وخت د ځینې خلک په مزدوري تللی وي دا خلک تقریبا ځان رسوي کور په دې خاطر چلته بیا ماښام ټیم بانډارونه وي په دا بانډار کې بس اکثر خوالته لی د دریا تال او دلته یو قسم شرنګولي ورته وایي دا د لاسو دپاره یې جوړ کړي د واړه واړه ګړنجونې دا یې سره تړلي بس هغه ګړنجونې هم ډېر ښایسته وي هغه خپله یو ډېر ښه آهنګ پیدا کوي. په دا کلي په حجرو کې چې دی هلته بیا دا د تال او د هغه بانډار نه وي هلته بیا چغه کوي ناړ وي او تقریبا دا فولکلوري نکلونه وي دا کیسې غاړې ویل بس دا شیان کېږي دا د کلي په حجرو او دا حجرات تقریبا په کلیو کې په جماعت کې جوړ.
که باز خان علمیار په بندارونو کې د ټپو غاړو او نکلونو خبره کوي نو د شاله کا په نوم یو سپینجری بیا وایي په بندارونو کې د نکلونو شعرونو غاړو او نورو شانو ترڅنګ د ویاړونو او قومي اتلانو سندرې هم بلل کېږي.
زموږ په خوا چې به دغه بندارونه کېدل په دغو کې وجود زموږ پخواني خلک تر سوي وو لیا یې انګریزان وزلي ول یا مغول وزلي ول پر دغو چې به کومې بدلې جوړې سوګي وي پر وروسته کلونو کې د غازي امان الله خان د دغو بدلې به دا بندارو کې ویل کېدی اوس خو پخواني خلک ولاړل چې بندارونه به کول اتړونې پر راباند کړل ډلونې پر راباند باجي به پر راباندې کړې دریاوې پر راباندې کړې وي ګناه لري چې شی کوي وي ګناه لري بندار خوند راکړي چې کاشکې پر کلي تللی وای بندار مو کړی وای
که شاله کا په دغه بندارونو پسې خپه دی نو د هیواد ډیری فولکلورستان هم د بندارونو کمرنګه کېدل د خلکو ترمنځ بیلوالی ګڼي او وایي د نورو محفلونو تر څنګ بندار د خلکو ترمنځ د نږدېوالي یوه ښه لار وه. ډیری خلک به پکې راټول وو. بیا هم اسدالله بلهار جلال زی
د کمیډو تاثیرات باید درته ووایم چې خلکو کې د تګ راتګ او هغه مینه چې د دوی په زړونو کې پیدا کېده هغه کمه کړې ده. اوس خلک تر ډېره له یو بل سره لرې شوي دي اړیکې سره پرې شوي دي او په دغو بندارونو کې به کېدای شوای چې خلک له یو بل سره د زړه خوانګ به کول یو بل ته به یې دغه د ژوند مشکلات او خوشحالي به هر څه بیانول. اوس داسې نه ده.
ملایا لټکای نه ټوله ما په باسه سره
ځکه ډیری بندارونه د مدرسو د طالبانو په مجلسونو کې جوړیږي، خو اوس په دغه بندارونو کې په هر ډول موسیقي ژغولو بندیز لګېدلی دی چې د پیکه کېدو یوه وجه یې هم همدا بندیز بلل کېږي.
وړاندې مو په خپرونه کې په افغانستان کې له نویو چاپ شویو کتابونو خبرو، خو له یوې خبرتیا وروسته د لیکوال او شاعر افضل ټکور څرګندونې لرو چې له څو لسیزو راهیسې په اروپا کې ژوند کوي. له دوی به واورو چې په بهرنیو هیوادو کې ژوند د دوی پر شعر څه اغېز کړی، مثبت که منفي.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډې کیسې، شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري.
د خبرونه په دې برخه کې به د شعر نقد مخ کړو او له شاعر افضل ټکور څخه به واورو. د دوی تر اوسه د څلورو شعري ټولګو په شمول نه کتابونه چاپ شوي دي. شاغلی ټکور له څلوېشت کلونو راهیسې شاعري کوي. د اروپا په څو هیوادو کې ژوند کړی او له تیرو اتلس کلونو راهیسې په بریتانیا کې اوسي. له دوی به واورو چې دې اتلس کلن ژوند د لندن په څیر د نړۍ په مهم ښار کې د دوی په شعر تاثیر کړی.
بالکل کامل نه کړی دی، خو دا خو ټولنه تاثیر کوي ور باندې، ځکه هغه شاعران چې زموږ په وطن کې کوم شعر لیکم دا ما سره زما همزولي شاعران دي، هغوی شعرونه، د هغوی ترکیبونه، د هغوی موضوعات کاملا فرق لري. دلته بیا په شعر باندې کوم بل ډول اغېز دی؟ مثلا دلته دا ژوند سطح تقریبا زما په نظر باندې تفاوت کوي، همدغسې په شعر کې دا موضوعات راغلي دي. نو زه خپله چې څومره فکر کوم هغومره هنریت چې په کلي کې یا وطن کې دي هغومره شعر دلته بیا هغونه خوند باندې نه شي سره لیکلی.
ولې دغسې فکر کوي چې هغه د کلي شعر د لندن تر شعر بهتر راځي؟ اوس مثلا که چیرته یو پرتلې ته راشو، په لندن کې د ټولې دنیا په سطح ډېر ستر شاعران زیږېدلې دي، مړه شوي دي، ژوند کوي.
نه، خو هغه انګریزان دي، هغه صحیح خبره ده، هغوی ته هم دا خپل وطن دي. مثال په توګه که دلته اوس انډرګراوند یا دغه میترو باید په شعر کې تر راولي، دا زما د پښتون دپاره دغه نه لري، څه نه لري. یا مثلا دا د ژوند نور اسانتیاوې که زه مجبور یم زه د دغې نه متاثره کی، شاعر د دې نه متاثره کیږي، خو که د دې د شاعر د دغه موضوعات په شعر کې راولي، هغه د دغه خلکې لولي او هغه د هغې نه مثلا خوند اخلي. دا صحیح خبر ده، شکسپیر دلته پیدا شوی دی، نور لوی لوی شاعران دلته پیدا شوي، خو هغوی د همدې ټولنې د سره مطابق شاعري کړې ده. لکه موږ مثلا وزه تاسو یو بل مثال درکړم، لکه که ګوتر یو ترکیب دی یا یو خبره ده چې په شعر کې مثلا کېدای شي راشي او خوند پیدا کړي، چینار یا نختر یا مثلا همداسې په لسګونه مثالونه سړی کولی شي وړاندې کړي، خو هغه شیان دلته نشته. ده نو که ته څونه دا ځکه ستا ذهن نه متوجه کېږي چې تا هغه شیان، خو که په کلي کې یا په وطن کې وي ستا روح او روان او ستا هر څه هغې سره مصروفه دي، ته کولی شي هغه.
ټکور صاحب، په دې برخه کې ډېر شیان بیا سره ورته دي. مثلا د طبیعت که ځینې ونې په لندن کې نشته، لیکن ډیر بوټي داسې شته په لندن کې سي، یا فرزن اوبه، غونډۍ، شنه ځایونه، کنه پارکونه. لیکن څرنګه فکر نه کوي؟ هغه یوه خبره ده، وایي شاعر داسې دی لکه د شاتو مچۍ چې چیرته له کوم مکانه ګلان راټولوي، د همغه مکان شات تولیدوي.
زه دا خبر زه تاییدوم، منه مزر سره ما داسې نه دي ویلي چې کاملا یا دغه خوند او رنګ له منځه ځي. ما زه په دې نظر یم، زه په خپله زما تجربه، ما مثلا ما مسکو کې زه اوسېدلم، ماته شاعري کول هلته م ټولنه هلته لا نسبتا د غربي ژوند نه لږ تفاوت موجود و، لږ شرقي ژوند ته نږدې و. خو صحیح خبره ده، داسې نه ده چې زه فکر کوم ما چې کومه شاعري ټوله په لندن کې کړې، ما وروستی کتاب د سپیکر کټور په لندن کې ما چاپ کړی دی، هغه یو خدای چې طبيعي شکل باندې سره پرمختګ کوي نو نیو مو ځواب سره شنه کیږي د نوي ترکیبونو سره مطالعه کوي دا ټول شین دا عمر چې تیری خپل دا زما دغه شاعري شه دا پخوانی شاعري سره کاملا تفاوت ولري دا د ډیرو خلکو خوښیږي مګر زما خپل مجموعي دغه دا د نظر دا ده چې هغه عمر زه په خپله کې چیرته زه تاته اوس یو مثال د خپل ځان په اړه درکړم که زه چېرته په وطن کې وې ما به ډېر څه کړي وې له هغه څنګه چې زه په لندن کې.
تاسو د شرق ژوند ته اشاره وکړه، زه به د عربي ادبیاتو د څو کسانو نومونه تاسو ته واخلم. د دوی په مشهورو شاعرانو کې نثار قباني په لندن کې مړ شو، محمود درویش په امریکا کې مړ شو، جبران په امریکا کې مړ شو، او هلته دغو درو مشهورو شاعرانو په دغو هیوادونو کې ژوند کړی دی، لیکن ډیر عالي شاعري یې کړې ده. او دوی هغه د نقد کتابونه چې څوک لولي هغوی دا وایي چې دغو شاعرانو نوي مکانونه زموږ شعر سره آشنا کړي دي. څه فکر کوي دغه اړخ ته که بیا هم څوک دقت وکړي ډیر څه باید افغان لیکوالان او شاعران له بهرنیو هیوادو هم په یو ډول وانخلي؟
یعنی طبیعي داخلي اوس ځکه تاته وایم چې هر وخت اوس بهر کې مړ شو دغه پروستي شعرونو کې هغه دغه نشته ده په کې مثلا کنه تفاوت لري د انسانانو خپل د کپاسټي څومره د دې ټولنې راخسته شي کنسم څومره شي ناخلي. مثلا موږ دلته کارګر سي په پیو ناول کې هغه دلته دی یو قصابي تصویر وړاندې کی فرسکان دا صحیح خبره ده. انسان متاثر کیږي او کچته د دې شان تقدیر تمه کړي وخه خبره وکړه شاعر شاته د موچې غونې هر چته چې له مغز نه پي مطلب شاته دغه شات خود غرب او د شرق یو شی دی. او بل دا تاسو دغه د عربي لیکوالو مثالونه وړاندې کړئ دغه تفاوت د زمانم دی. ممکن هغه سل کاله 50 کاله یا 100 کاله
نه نه دوی په روسي کلونو کې ول نظر قوانی
نه نه مثال د مجموع کې تخې مکنه په ځان واروحات وسات دی نواړي په خو کنه مسجد وخت ورشو اوبس د یمن پښتانه شهرانو سم ابي بي سي اف چې وسو ګره کم شیر په کراچی کې لیکل دي هغه د کابل نن پوخ دي هغه لا د چې دا سره ډیر نږدې ده غدي کنه سیمې دي سره پرځکان هغه ډیر خوشی لته وازاد شي هغه اصلا موږ په پښتو کې د معاصر آزاد شي رغم غلمرنی پیل کې پلاس د کلمه داري روپینه چې ځنی وای چې دا غزاد شیر په سب کې کلشي دا غي نور څه دا بي بي سي دا شیر اجلا وطني په وخت کې کله دي هغه ډېر خپل شیر دی بلکې به جوړي دي غزاد شیر نو دا څه چې دا سره نشي کولای دا خپل ماته ته ویل چې دا انسان شکیده شي کې دې شي یو څوک زما هم زول له ما سره یو ځای په لندن کې اوسېږي هغه ډېر څوکړي خو زما ځان په اړه باندې ست دغه دې چې زه مثلا هغه عمر چې ال تاکټیو ما عمر دلته
تا کورس په امدی برخه کې ستاسو د خبره دقیقه ده چې انسانان فرق لري. یو څوک به یو ډول احساس لوي ټولنی اخلي بل به بل ډول اخلي او یو څوک به په لندن کې ډیر شاعر کیږي او یو بل په لندن کې کم شاعر کیږي مثلا. لیکن په دغه حالت کې بیا یو بل خبره ده ځینې کسان چې په پردیو ټولنو کې لیکوالي نشي کولای هغه خپل شعرو کې نوستالجیا ته مخه کوي. څنګه تاسو د لندن په شعرونو کې دا شی زیات شوی؟
بالکل شتدي بالکل حتما د وطن او د پیری زماني ارمان زمونږ د شعر موضوع ته پکت کی.
لټکور صاحب څخه په مننې د دوی 15 شعری ټولګه هم چاپ ته چمتو شوې ده او د دالی کول او د چری پونم تذکره به چې د دونی بی معاصر او افغان لیکوال ژوند لیک او د لیکون او شعرونو بیلګې پکې راغونډې کړې دي په لند راتلونکي کې په کندهار کې چاپ شي. اوس هم له شاغلي ټکور څخه د دوی یو شعر سراور.
وخکی وخکی گل زانی وخکی وخکی گل زانی ستا غزل غزل زانی ز اوسپیری شونډمی ز اوسپیری شونډمی ستا چپکا کل زانی ستا بلا بلا حسن ستا بلا بلا حسن زما شدل شدل زانی زړه زما پختون خدی ستا لکه مخول زانی زړه زما پښتون خدای استاد کوم غول ځواني استاد دو خبر زار سلواري مثال ځواني استاد لک ټکور شپري استاد لک ټکور شپري واخلا د افضل ځواني
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري
د خبرونه په دې برخه کې د کتابونو چاپ ته مخه کوي په ننګرهار کې هاشمی خبرندوی ټولنې یو شمېر کتابونه تاسو چاپ کړی دي په دې اړه د دې ټولنې له مشر سید اصغر هاشمی نوور
پر پښتو ادب باندې د مشروطیت غورځنګ اغیزې همدارنګه په شعر په هنا دریم کتاب دی زه دوزخ دی همدارنګه څلورم کتاب دی اسلام د تمدن تاریخ پنځم کتاب د افغانستان معاصر تاریخ دغه کتابونه موږ په وروستیو کې چاپ کړی
هاشمی صاحب د نور کتابونه له عنوانونو معلومو چې موضوعات یې څه دي د تاریخ دی او د اسلام په باره کې هم یو کتابو لیکن د زه دوزخ کتاب معلوم نشو چې زه دوزخ یم او که زه دوزخ څه شی
زه دوزخ ده
د دې موضوع څه ده
دا کتاب په اصل کې 55 ده بحث په دې باندې ده انسان چې کله بل انسان ته زیان رسوي یا یو انسان خپل ځان ته زیان رسوي دغه زیان اساس څو پنټک چیرته خودل شوی دی مثال په ډول باندې کچېری یو انسان ټولنې ته تاوان رسوي په سایکالوژیکي لحاظ باندې دته تایکه په حال کې هر ډول ستونزې د ماضي سره ارتباط لري د مثال په ډول باندې ډیر شیان په وراثت کې دي ته انتقالېدلی شي یعنی په انسان باندې انسان سره د دې چې یو اختیار خاوند دی د همدغه اختیار کې یو ډول به اختیار دی مثال په ډول باندې تاوان رسوي او دغه تاوان امکان لري چې کله انسان ته رسوي لوجیکی ډول باندې د کورنۍ نه ورته د غستون زپاتی وی یا د مثال په ډول باندې د ټولنې نه ورته د غستون زپاتی وی یا د بیلابیلو نور لاملونو پر اساس باندې انسان په عین وخت کې انسان ته تاوان رسوي یعنی دا په دې کتاب کې په دې باندې بحث شوی دی چې انسان کبل انسان ته تاوان رسوي کدا ځان ته رسوي کبل ته رسوي دغه اساس او 65 چیرته یې خودل شوی دی او انسان د تاوان پر رسول کې څومره دی او که جبرن په دې باندې ځینې ستونزې تپل کیږي او دا تر سره کوي بحث په دغه باندې دی
دغه کتابونه چاپ شوی دي لیکوالان څوک دي
د لومړني کتاب چې ما یې له تاسو سره یادونه وکړه د افغانستان پر پښتو ادب د مشروطیت غورځنګ اغیزې دا په وسو مخونو کې 1500 ټوکه کابل کې په ډیرخه کاغذ کې چاپ شوی د ډاکټورا ډیزرټیشن دی لیکوال دی ډاکټر زرین انزور دا کتاب ده ده همدارنګه بل کتاب چې موږ چاپ کړی ده د شیر پوهنې پونوم باندې ده د پوهان ډاکټر لال پاچا ازمون اثر ده تدریسي کتاب ده لومړی چاپ علوم اکاډمي او بیا د زینو زیاتونو کمونو باندې دا چې نیوی مقردات کلا د افغانستان جوړیدل نو د شیر پوهنې مضمون اضافه شوی ده نو په همدې اساس باندې مودا کتاب کې ځینې زیاتونه او کمونه وکړلې او دا کتاب مو چاپ کړه دویم کتاب دریم کتاب باندې خو موږ تاسو خبرې وکړلې زه دوزخ دی یو کوچنی رساله ده همدارنګه څلورم کتاب د اسلام د تمدن تاریخ دا د پوهنوالۍ اثر دی یعنی تالیف دی د ننګرهار پوهنتون د ښوونې او روزنې پوهنځي د تاریخ څانګې استاد پوهنوال حبیب الله حیدری لیکل دی دا هم تدریسي کتاب دی د افغانستان په پوهنتونونو کې تدریسي کی بل کتاب چې مونږه پتیرو یو میاشت کې چاپ کړی دی د افغانستان معاصر تاریخ دی دا هم د ننګرهار پوهنتون د ښوونې او روزنې پوهنځي د تاریخ څانګې استاد لیکل دی وفی الله امین زینی میږي خو د معاصر تاریخونو کې دا کتاب په یو نیمه میتود باندې لیکل شوی دی یعنی د پخوانیو آثارو سره ډیر فرق لري
تر دې وروسته هم په لاند وخت کې د چاپ لپاره نور کتابونه له تاسو سره شته چې تاسو ټولنه یې خبرې
څلور کتابونه منور هم کابل تلیګلی د زمو د افغانستان په پوهنتونونو کې سیمسترونه نوي شروع شوه دي په اول تاریخ باندې شروع کېدل څلور نور تدریسي کتابونه هم چاپ تلیګلی دي چې په دې کتابونو کې یو کتاب د کمپیوټر پوهنې پنسټونه دي کمپیوټر پوهنه په پوهنتونونو کې په بیلابیلو څانګو کې لوستل کیږي د کمپیوټر اساسات په نوم باندې د کونړ پوهنتون د کونړ سید جمال الدین افغان پوهنتون د کمپیوټر ساينس رئیس پوهنیار اعظم دا کتاب لیکل دی او موږ ترتیب او تنظیم کړی دی او موږ د هاشمی تیرنی اوشباړی مرکز او کتاب پلورنزی لخوا چاپی کتاب چاپ تلے گلے دے په دې نس دې ورځو کې به چاپ شي. همدارنګه یو بل کتاب د احصایې بنسټونه دا د سید جمال الدین افغان یعنی د کونړ پوهنتون د زراعت پوهنځي رئیس لیکلی دی پوهندوی محمد حسن محمدی نومیږي. دا کتاب هم تدریسی دی. همدارنګه د لال پاچا آزمون پوهان صاحب کتاب مو فولکلور دے فولکلور ملوستل کیږي او دا کتاب هم موږ د نوو مفرداتو په پام کې نیولو سره مو ترتیب او تنظیم کړی دی. دا هم چاپ ته لیږلی دی. یو بل کتاب چې زما په نظر باندې یو له ډېرو ښو موضوعاتو نه دی هغه د نورستان استوري دی. یو دوه درې میاشتې مخکې زه نورستان ته تللی وم. هلته چې لاړم د نورستان فرهنګ او تاریخ باندې باید کار شوی وی. هلته بیا موږ یو کتاب مو پیدا کړو. دا کتاب د سمیع الله تازه دی. د دې دغه کتاب مو د فارسي ترې نه پښتو ژبې ته وژباړه. دا کار ما وکړ. نو د نورستان استوري دا کتاب مو هم چاپ ته لیږلی دی. دا څلور کتابونه مو چاپ ته لیږلي دي.
دا کتابونه څه اټکل کوي چې تر څو وخت پورې به بازار ته عرضه شي؟
امکان لري زیات او کم پلس ورځو کې بازار ته راشي.
یعنی راتلونکو اونۍ به خلک د شاهدان وچ دا کتابونه په بازار کې
ان شاء الله.
ډیر مننه هاشمي صاحب. د هاشمی خبرندوی ټولنه غواړي چې د راتلونکو دوه درې اونیو په ترڅ کې د ادب تھیوري کتاب چې د پوهان لال پاچا آزمون اثر دی، د اسلام اقتصادي نظام چې د کونړ پوهنتون د استاد روح الله نجم تالیف دی، همداراز د شاغلی نجم بل کتاب د قران کریم تجوید او د پوهان محمد ابراهیم همکار اثر لیکوالی چاپ کړي. په ننګرهار کې دوه نور کتابونه هم تازه چاپ شوي دي. یو یې مناهله کې شنومې شي، بلې د پخی خبرې په نوم چاپ شوی دی. د کتابونه د حضرت عثمان نوري اثر دی. په دې اړه به نور له دوی څخه واورو.
کله چې ذهنیت خبرندوی ادارې چې د دې دواړو کتابونو چاپ چاري پر غاړه اخیستې وي د چاپ خبر راکړ، هغه د چا خبره له خوخي په جامو کې نه زایدم. یو ناڅاپه مې په زړه بدریقه خوخي او کوم مبالغه و نه کړم، مستی نه وته. ځکه د یو لیکوال لپاره تر ټولو غوره خبر دا وي چې کتابونه یې د چاپ په غاړه سنبال شي. مناهله کې کتاب چې په یو سل یو مخونه کې چاپ شوی، په ټولنیزو موضوعاتو کې بحث شوی، مور کېږي، ما تسلیمېږي، د وخت مهارون کې جوړ شي، د دوه شیانو ډیر خیال ساتي، نظری نه عملی ژوند وکړي، نور مت تخریبوي، ما به غوړه کېږي، خارق العاده کارونه وکړي، ژوند وکړي، تیروي ما غختلي خلک دای ونه خلري او ځان وپیژنې د منصبانګي مهم موضوعات دي. دا کتاب می دهغه ناچار او بې وزلو زکونکو کورنۍ ته ډالې کړي چې د خپل ناچاري سره سره پر خپل اولادونو زده کړې کوي او دا ستر ویاړ ګني. خې خبري کتاب د داخلي او بهراني او مترونو ټولګه ده چې په یو سل دوه ډیرش مخونو کې چاپ شوی. منصبانګي په څلورو څپرکو ویشل شوی. په لومړي څپرکی کې متل پیژندنه، په دوهم څپرکی کې بیا کلتور او ورزښتي، په دریم څپرکی کې بیا هیوادني او کورني مترونه، او په څلورم څپرکی کې بیا لنور ژبو څخه راټول شوی مترونه شامل دي. پخې خبري کتاب د پښتو ادب خدایي خدمتګارانو او په ځانګړي ډول هاغو ته چې په خپل خبرو کې متل کاراوني ته لمړیتوب ورکړي او خپل خبرې پرې پخه کړي د ډالې شوې ده.
د تازه چاپ شوی کتابونو په لړ کې یو هم د هیلو نړۍ کتاب دی چې د ازادي راډیو مجلې د تیرونې خبرونه کې یادونه شوې و. د نومبر په 24مه یعنی تیرونی د جمعې په ورځ د دې کتاب مخکتنه په کابل کې د افغان ادبي بهیر د غونډو په تالار کې وشوه. د غونډې ته د خبرو پر مهال د پوهنتون استاد ګل رحمان رحماني د داس کتابونو د چاپ د اهمیت په اړه وویل.
د هیلو نړۍ د شلو بیلابیلو کیسه لیکوالو هغه د لوري دی چې د ماشوم په اړه لري، یا هغه مسؤلیت چې د ماشوم په اړه ترسره کوي. ځکه که راتلونکي خوندي ټولنه غواړو، په ادبیاتو پوه ټولنه غواړو، ادب ټولنه غواړو، نو د دې کار د همداسې کتابونو څخه پیل کیږي. او د کتاب بله ښېګڼه دا ده چې موږ د بهرنیو لیکوالو له تجربو سره هم آشنا کوو، ځکه د دوی د مسؤلیت یوه ستره برخه دا ده چې د خپلو ماشومانو لپاره کار وکړي. دوی تر ټولو ستره سرمایه ګذاري په خپلو ماشومانو کړې او پایله یې هم لیدلې ده. ځکه د دوی ماشوم چې د دوی د راتلونکی رهبر دی، علت یې هم دا ده چې کار یې ورته کړی. اما ما موږ یوازې اشعار خپل کړی، کار مو نه دی ورته کړی. په تحمیلي ډول د خپل ماشوم د شخصیت نه ځینې تمې لرو او ماشوم مو پکې دوه لارې کړی، او لبره مرغه چې هغه د هیلو نړۍ څنګه چې ده هغه سې نه ده آباده شوې.
د هیلو نړۍ د کتاب له شل کیسو یولس افغان لیکوالو لیکلي دي او نه کیسې افغان لیکوالو له بهرنیو ژبو ژباړلې دي. د هیلو نړۍ کتاب په کابل کې اکسوس کتاب پلورنځي په یو سلو اتو مخونو کې د نومبر په شلمه چاپ کړ. د دې کتاب د مخکتنې په غونډه کې د اکسوس کتاب پلورنځي مسول صفی الله ناصری هم برخه اخیستې وه. د وویل چې اقتصادي ستونزې د دې کتاب د چاپ په برخه کې د جنو خنډونو سبب شوې.
اساسا موږ وختلا چې باید د شل کیسې حداقل باید په شلو کتابو سره تنظیم شي او په لوړ تیر چاپ شي چې تر ډېرو ځای ورسي. متاسفانه چې یو تعداد اقتصادي ستونزې وې چې هغه نشوای کېدلی چې موږ دا کتاب په لوړ تیر چاپ کړو څو ډېرو محرومه ساحو ته ورسي، حداقل یعنی هغه ساحو ته ورسي چې تر ډېره تر اوسه څوک یعنی کتاب نه کې پېژني، باید د دوی سره شناخته شي. خو بیا هم موږ چې باید موږ هڅه حداقل د یوې انګیزې په حد کې پاتې شي او دوی ته کار وویلی شي. نو موږ د یو کتاب په چوکاټ سره تنظیم کړه او دا په یو مناسب وایه سره آماده کړه چې کولی شي د ماشومانو په روزلو او پالنه کې مهم رول ولوبوي.
د هیلو نړۍ کتاب د افغان آنلاین ټیم ورک پاتو چاپ ته چمتو شو. د دې ټیم ورک غړي عبدالوهاب مومند ازادي راډیو ته د دې کتاب د مخکتنې د غونډې په اړه وویل چې دې کتاب ته په غونډه کې په انتقادي نظر ونه کتل شو.
په دې غونډه کې د هیلو نړۍ کتاب په مخکتنه کې ډیرو فرهنګي فعالانو په شمول د ښځینه او نارینه برخه اخیستې وه چې کابو د کتاب اړوند څه انتقادي نظر ونه شو، خو تر ډیره په ټوله کې د ماشوم ادب د نه پرمختګ او همدارنګه په دې برخه کې د ډیرو آثارو د چاپ غوښتنه وشوه.
شغلی مومن زیاته کړه چې په غونډه کې د کتاب یو شمېر صفتونو ته اشاره وشوي.
د انزورګری په برخه کې د افغاني سټایل او د افغاني اصول مراتول وو، همدارنګه د کتاب اړوند یو خنوم انتخاب وو او په کتاب کې د نورو کتابونو په پرتله او په تفاوت د لیکوالانو ایمیل ادرس درج وو او همدارنګه د افغاني کیسو لیکلو ترڅنګ چې ولس لیکل شوي کیسې دي د مختلفو ژبو څخه د ژباړو ستاینه ډیره وشوه چې دا به د ماشومانو په فکری وده کې لا مرسته کوي.
د افغان آنلاین ټیم ورک غړیو یو شمېر نور کتابونه هم چاپ ته چمتو کړي دي چې تر اوسه پورې لا د چاپ په غاڼه نه دي سنبال شوي. کیسه لیکواله ویرجینیا اولف وایي کتابونه د روح هنداري دي، او کیسه لیکوال ارنست همینګوی بیا وایي د کتاب په څیر وفادار دوست نشته. الحمد وینا وسره به د ازادي رادیو عربي مجلې د دې اونۍ کڼه راوند غاړو تر بل خبرونه موزه احمد شیبر په خوده سپارم.
ماشین خاله نه دمالو ما.